احمد شیبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چکم. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. په همدې حال کې پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو، په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اورېدلی سي. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
Our role remains facilitative.
دوی وای زموږ رول به د افغانستان د سولې خبرو د پیوړې کوونکې پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د اسانتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. شغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل،
هغه کې یو شپېته نفر طالبان وژل شوي او د دېرشو څخه نور زخمیان شوي دي، چې په دې کې حساب ځواکونه هم بمبار وکړي، چې په هغه کې اووشت طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانې لند کوزر موټران او مهمات سلاوې هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یوه بل برید کې چې وایي تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنی ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
دواړو لورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نښته وشوه چې د نښتې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نښته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغو بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډول توغندوی د فایسي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طيب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې وویل، په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موجود ونیږو له دې سیستم کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیا وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. روسیې روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چارې پیل کړې او واشنگټن یې په غبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي که امریکا دا الوتکې پر دوی نه پلوري انقره به له بل ځایه جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکی شهاب درې توغندی ازمویلی دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یوه بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یوه توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درستیز وایي له هغه وخته را په دې خوا چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللي دي کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وي تللي. د جنرال ډان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونی هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبینه دی خو په ورته وخت کې اندېښمن.
هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت معمول چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیلمن نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمن سول تامینېدای شي.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانیو په لګښت د لسکونو شونځیو د جوړېدو کارونه پیل شوي.
په دې سره به موږ وتوانی چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوصا ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
اسدی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز نن وویل چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اول مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه پر سپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به د سولې خبرې مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیز په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومې هڅې روانې کړې دي له هغه وخته را په دې خوا چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شوي دي شاهدان نه وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبیني شته؟ دا پوښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
موږ خو ډېر خوشبین یو دې ته، ځکه چې موږ د صلحې تږي یو، صلح غواړي. اوس دغه پرمختګونه چې شوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقتنامو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص شو که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیاتې شوې دي؟
هو، دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پوهیږئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلی شي او څه وخت کم شي. د خارجي قواوو د وتلو مهالویش چې په کوم سات کې تصویب سه یا په دې باندې موافقه وسوه، لاسلیک سه، تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او افغانی ذات بینی مذاکرات هم پیل شي.
که چېرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای د دې چې جګړې کمې شي جګړې تیزې شوې. نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطن هم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح خو اصلا تاسو پوهیږئ د امریکایانو په لاس کې وه، نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو. دا قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څېرې او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کېږي. تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کلپامه وغورځول شي، د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو په شتون کې نه جګړه پات رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو اسلامی په سولې ټینګار کړ. دولت باید د ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. ښاغلي حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو اووه پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظمه پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستانه ستنې شوي دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې وه خو مځکې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کاله کېږي چې هیواد ته راستنه شوي خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج الدین نومېږم. سره وادي سوي دي حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاش کې لرو بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمنده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړې وه چې وروره یو نمره ځمکې درکوو څوک چې کورونه نه لري. هیڅ نو عمل تر اوسه هغوی په خپله وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي. وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس بیرته پاکستان د دې ډېر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 300 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه را سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي رادیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نژدې 550 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 30% خوانځي ودانۍ لري چې د دې 30 ودانۍ په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کې خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو خوانځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو خوانځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل خوانځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سلو خوانځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږ میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسو مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفرۍ کې بودو بارون ته نوست وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغه مشکل یو څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته خو په خاغه کې د زینو اړین وسایل نشته. چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدو.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانۍ په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي چې لدی یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلی د خونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 خونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخې ایران توغندې آزمویلې دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندې آزمویلې دی؟ عصمت چاروان مسله څارلې ده. له ده به واورو چې ایران څرنګه توغندې آزمویلې او دا خبره چا کړې.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندې آزمویلې دی.
بله، د ایران له لوري د دې توغندې آزمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندې آزمایش د زور ښودلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندې آزمویلې دی. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندې وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوي چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبرې فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو، خو اوس په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. ل پکتیا د ازادي رادیو خبريال احسان آریان لنور تفصیل سره.
دوویش کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شي مدینه لوی دوی هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1500 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین راغښتې وي، هغه ما ته قیمت راغلی. که چیرې زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وایي ان د خوانځي له وخت د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد دننه د پرزجاتو او وسنتیاو د نشتون له امله ونتوانید. نو مبړی له ازادي رډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانېده چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشین په جوړولو بریالی شي.
نه دی فکر ډېر وړاندې دی ما سره، کله زه چې په لسم سنف کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نېټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکړئ، همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کړي، همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پوهنځی به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید ښاغلی وردګ دغه ګام بې سره وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېر ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاته کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي، سولس موږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنگ ودروي او اوربند وکړي. دی بیا وړاندې لیکي، د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګلزمان د کونړ له مرکز لیکي، موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپل واک وي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سولې خبرو ته د امریکایي چارواکو خوشبيني دا ښکاره کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی دي. ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راستو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په مختصانه ډول خوشبيني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډله ییز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید په ترڅ کې ووژل شو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوه غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به بېوزلۍ ته مخه کړو. بېوزلۍ افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بېوزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لورې کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له لمرختو سره سم کار ته وزي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یوه بټۍ کې خښتې وهي. د ډېرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی. بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تر ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار عتیق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر را پاتېږي چې کوم نه منځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کړي هر نن سبا کې د وړو بوجۍ چې ده څوار لس نیم سو روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کړي دا څوار لس نیم سو روپۍ د کم ځای نه کړي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي. او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودري چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلن دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی.
Dollar a day is what we estimated.
زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي، له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شی راتلونکي هیله نه لري. 15 کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصیږو، کله به خلاصیږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شی لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نامنوی د زیاتیدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکي 23 کلن فرهاد وای لسمو دې رئیس د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخستلی.
چې د شپې دوکانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورسته ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله فرجستی د ارزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی. واقعا چې دلته په ارزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیت لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا احتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته احتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانټنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوي یې
یا خاموش کړي نمیرسانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تېرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د اسنۍ اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني په دې هلی چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والی
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ راځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته درواورو چې موږ ته په تقریبا تیره یوه اونۍ کې راستولې دي. بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام ته راوړم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي کاشته بګیر دی الله ملکی خلک ګرده بمبار کړله غنم و خرمنان و شانګر ولګېده ولاک خپل د کوچنیان نه په کبره برابر وای جنګ دی پس کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرده بینه وړم زه چې دغه اصلي اسرائیل نه ونړېده یو څه سیلو وړه یو څه بمباری و کاشو بګیر دی. نو دغه ما پیغام تر یو ځایه پورې ورسوه.
بله ولی صاحب په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري. بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه مننه. مننه.
السلام علیکم. زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه توره شپه د ورور چې په خدای دې ما کسه مې کنه په شهیدانو روسو نه په خرابې روسو دا و تیاری تر خلن انډیانو ته دغه بمبارونه دغه خرابې کړې د خدای و د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مور ملات ګناه ده که مور ملات وځي در و مغاله اله د حلال ک کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه مو وروره قسم را کده لګنه لا روپی لرو نه یو بوداله نه چې خوات اولاد دا بالو ته پروجه شته او را کچ نه بغاری کړی وی بمبار باندې کیږي قسم را ک چې یو دانه تاجب دی د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کچ نه اندي ته دا وز پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازې په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا غي تور شوا پر مو روانه ده خدای وو د قران غوري د ور د مرزا غوري چې جمهور ته ورسو
نو که په هغه حالت کې واکې زه د مرغا خبر کوم د جو خوجه د ورسه او په هغه حالت کې واکې یو چې د څنګه بازار نه وي پر مو باندې به مان دی چې زاینه را خراب کړې کښنه او پاک خرمنان چې ورې به نه چې ورې به لاغه وسه اچھا پاس اصور شیان لگا چور اور وہ دے گئی مجھے خون لگا خا کبھی کبھی نہ آئی کبھی جو ہر شے دے دی بشر خوئی تو بشر کا خون چوں کہ نہ کہ بشر نہیں ہے یہ بشر سے لگا وجہ سے بھائی چلی لازمی وازه خفاله قشه کرده چی به کور اثار نسی استایی باز به طالب اثار نی پا منطقه چی یک شرم و بمبارهی ترایی نرمو دیجی قصه دو ده بین املارا باز ده دقیق به زخته فرموخی.
ملی السلام علیکم چیز بردغس ولیتی نا قرمه سولیت فالی دمور دیر فازد دوی دیر تایرور شاپور سیحار و امنی شد چا دیر شپیر خود چا پیوی شهیدان لرو کورون بمبار سوی دی ما شما مشیدان سوی دی خلق مگر داری بدار دی فدیه لبنی شد از مر راق از اوی را دوی که نشر کن.
بله ولی سب تاسی دیدی اوریدون که اوزن او اوریدل چی تقریبا طول ده بمبارید خود ده نامنید خیر شکایت لری او ده ملکیانو ده وجل که دو ایده که موش دیری بلگی لرو خود